دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بجه سو. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د شمالي وزیرستان په شاول کې د پاکستانی پوځ د بمباریو په بنو کې د اف سی ځواک په ډزو د وژل سوي کډوال په خیبر کې د ګرزبندیز له کبله د خلکو د ستونزو او د باجوړ د بندو تعلیمي ادارو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې لرو. د خبرونې په دوم نیمای کې 19 پروګرام د وختر ستوري هم اورېدلی سي. خو لومړی به له فرخند اسد څخه د دې سات خبرونه واورو.
شمالی وزیرستان په یو شمیر سیمو تیر شپه د پاکستان جنگی الوتکو بمباری کړې ده. پاکستان وایي په روانو پوځي عملیاتو کې ډرون بریدونه د امن لپاره د دوی کوششونو ته نقصان رسوي. او امریکا وایي په مشرقي یوکرین کې نړیوال څارونکي باید د ملیزیا د تباشي وجاز ملبې ته پرېښودل شي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو تیر شپه د پاکستان جنگی الوتکو بمباری کړو. د سیمینار را رسیدلی رپورټونه وایي په وس پلټکا غمبکی تپول منظرخیل غر او په شوال سیمو بمباری کړي چې پکې یو شمیر خلکو ته مرګ جوړه اوخته. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه د سیمې خلک وایي بمباری تیر شپه یو لسمه بجې شوې ده. په پیښور کې پوځي چارواکو دغه بمباری تصدیق کړي ولې د مرګ جوړه په اړه لا هم سندې دی ویل شوی. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون ماخام د شمالي وزیرستان د کډوالو او د اف سی سرتیرو ترمنځ د خوراکي توکو پر سر انخته شوی چې پکې یو کډوال وژل شوی دی او د اف سی د یو سرتیرو په شمول درې کسان اجوبل شوی دی. په انخته کې وژل شوی کډوال محمود نومیدو د هرمز کلی اوسیدونکی وو. عیني شاهدینو مشال ریډیو ته ویلي چې د اف سی سرتیرو په کډوالو ډزې وکړې. بلخوا کډوالو په امنیتي سرتیرو د خښتو ګزارونه کړي دي. د پیښې په اړه یو کس وایي
کا راشن په عزت نشر کوي نو بختره خدا د چمیر په عزت باندې خپل خینه ته ولاږي چې کوم نن وفات شو محمود دا انتهایی غریب کاس ورته نه سبې چلاولا بل بچته به د امر دوه پنځري په غټله هغه دنا په دایو میټي راشن پر پوته شو.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي جرګې مشر ملک نصر الله مشال ریډیو ته ویلي دوی به د پرونی پیخي خلاف گورنر او مرکزی حکومت ته احتجاج کوي. پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرانشاه پرونی ډرون برید غندلې او دغه د هیواد حاکمیت خلاف ګرځولې. د مشال خبريال وایي تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي پاکستان داسې بریدونه د خپل حاکمیت او خپلواکۍ خلاف ګرځوي او زیاتوي د داسې بریدونو سره د امن لپاره د پاکستان په روانو کوششونو منفي اغېز پرېوزي. بلخوا د رپورټونو تر مخه په دغه ډرون برید کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د پوز د مطبوعاتو د سانګې ایس پی آر تر مخه په شمالي وزیرستان کې پروانو پوځي عملیاتو کې د میرانشاه وروستو دوه نورې سیمې بویا او دیګان یې د وسوالو پاکې کړې دي. عسکرو په میرالي بازار موسیقي او هرمز کې کور په کور تلاشي هم پیل کړې ده. ایس پی آر وایي د میرالي او شاوخوا سیمو نه وخت پر وخت راکټي بریدونه هم ترسره کیږي او د تیر جمعې په شپه د ډزو په تبادله کې سلور وسوال هم وژل شوی دی. ولې بلخوا د آزادو سرچینو لخوا د پوز د دغه داوو په اړه څه تصدیق نه دی شوی. پرون د خالی پورس کور کمانډر لیفټنانټ جنرال خالد ربانی د میرالی په بویا او دیګان سیمو دوره کړې او هلته یې له عسکرو سره هم لیدلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دوی به په سرکاري یونیورسټو کې بې کوره شوو زده کوونکو ته د هاسټل مفت سهولت او د میاشتې 15,000 روپۍ ورکوي. د سرکاري ریډیو تر مخه په دغه صوبه کې ټولو سرکاري یونیورسټو دا فیصله کړې ده چې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته به تعلیمي اسانتیاوې ورکوي. دغه فیصله د هایر ایجوکیشن کمیشن په یوه غونډه کې چې مشري امتیاز حسین ګیلانی کوله شوې ده. د دغه تر مخه به د شمالي وزیرستان بې کوره شوو زده کوونکو نه د هاسټل فیس نه اخیستل کیږي او د میاشتې 15,000 روپۍ به هم هر زده کوونکي ته ورکول کیږي. ټاکل شوی چې یو سل شپېته نړیوال څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور د ټولو رایو د شمیرنې او تفتیش د روان عمل د څارنې لپاره کابل ته ولاړ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ډینیل فیلمن ویلي چې نوي څېړونکي به راتلونکي اونۍ افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال د جمعې په ماښام په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل
By next week
مونږ تمه لرو چې راتلونکي اونۍ به د اروپایي ټولنې امریکا او نورو ځایونو نه لږ تر لږه یو سل شپېته څارونکي د دې عمل د وړاندې بوتلو لپاره کابل ته ولاړ شي. دا وخت نږدې یو نیم سل نړیوال څارونکي د ټولو رایو د بیا شمېر او تفتیش ته بهیر څارنه کوي. تا تاسو مشال ریډیو ته وګی. اسرائیل په غزا کې د ځمکني عملیاتو د غزولو اعلان کړی. اسرائیلی پوزنن په یو بیان کې ویلي دوی د غسیمې ته خپل نور عسکر هم لیږلي. د غزا چارواکي وایي د تیرو دیارلس ورځو په جګړه کې 315 سلویخت فلسطینیان چې زیاتره ملکی خلک وو وجل شوي دي، او د اسرائیل 15 عسکر او دوه عام کسان هم په روانه جګړه کې وجل شوي دي. بلخوا د اسرائیل او حماس ترمنځ د مصر لخوا په وړاندې کړل شوې جنگ بندۍ به نن د جولای په 6 نیټه په قطر کې خبرې کیږي. رپورټونه وایي د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون به هم په دوحه کې په دا خبرو کې ګډون کوي. ځینې رپورټونه وایي د حماس غړو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. حماس چې په غزا پټي کنټرول لري د جګړې د ختمولو په لړ کې د مصر کوششونه یې رد کړي دي. په مشرقي یوکرین کې وسلوالو بیلتون غوښتونکو په دویمه ورځ هم نړیوال سارونکي د هغه جاز ملبی ته پرې نښودل چې د جولای په 10 نیټه ویشتل شو، او په کې سپاره ټول 209 مسافر ووژل شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای وای سارونکي یوازې هغه ځای ته ورتللی شي چېرته چې دغه جاز ملبه پرته ده. د او اس سی ای د یوکرین لپاره د سارونکو د ډلې مشر الیگزینډر هاګوای دوی ته د پیخې د لږ نور ځای ته د ورتللو اجازت هم ورکړل شوې ده. د جولای په 13 بیلتون غوښتونکو سارون کې ډلې ته د ورتلو اجازت نه و ورکړې. او بل خبر دا چې نړیوال طاقتونه پر دې راضي شوي دي چې د تهران په اټومي پروګرام خبرې څلورمې میاشتې ته وغځوي. بلخوا امریکا ویلي دوی به د ایران د کنګل شوو اساسونه 2.8 بلیونه ډالره ورکوي. د دغه خبرو نیټه د جولای 6 وه چې وروسته وغځېده. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریده چې فرخنده اسد وړاندې کول. د پاکستانی فوج بمباریو د شمالي وزیرستان په شاول کې یو شمېر ولسی وګړو ته مرګ ژوب لاړولې ده. یو ځای کس په دې اړه وایي
پاکستان نای جټ تیارې وو تیارې ګډین وقف دغه نه په شاول سیمه کې تقریبا شروع ته ځینې په آداب کول او دغه نه کې مکای وشلا تکا وشتا منظر خلې غرد فل دا وشتل.
په بنو کې د یو نشتی پر مهال اف سی ځواک له شمالي وزیرستانه یو بې کورسوي کس په ډزو وجلې. یو بل کډوال د خپل ستونزو په اړه وایي
په یو میټي راشن پر مې چکین دا کنه دوګر ته وژنې هغه زمينه مې د مرګ نه خورغلې دی نه چې بچ شي دی نه او دولته کې دا خلک مشته بلو شوی دی.
د خبر ایجنسی د جمرود غونډې خلک وای هلته لګیدلې ګربندیز دوی ته لوی شمیر ستونزې جوړ کړې دي. او په 19 پروګرام د باختر ستوري کې به واوري چې په نګرهار کې د ټولنې لپاره کارکونکو وګړي سټایل سوې دي.
دې ټولنې د یو شاعر په توګه دا ټولنه په ما حق لري چې زه شپه ورځ ورته کار وکړم. دا چې ما ته ستاینلیک راکړ شو لا پار په ما زیات شو چې زه لا نور هڅې وکم او کار وکم.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مووریده د شمالي وزیرستان په شاول کې تیر شپه د پاکستان د جنگي الوتکو په بمباریو کې یو شمېر ولسی وګړو ته مرګ ژوب لا وشته ده. یو ځای اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د شاول پر شپږو ځایونو بمباری شوی ده. د په خبره په بمباری کې مرګ ژوب لا زیاتیدای همسه. بل پلو چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د قطبی وزیرستان سیمې د تاخیر نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق تیره شپه حکومتي جنگي جازونو د قطبی وزیرستان په مختلفو لویدیځو سیمو کښې چې په کومو کښې غمباکي لاټکه تپول منظرخیل غر او د شوال واډي کې اډې سره نږدې مدرسه هم شامله ده باندې بمباري کړې ده چې په نتیجه کښې یې خالي د غمباکي په سیمه کښې 10 کسان چې په کښې 4 ښځینه او 6 سړي یون شامل دی وژلی شوی دی. مشال ریډیو ته اطلاع ورکون کی یو قبلی د نوم پټ ساتلو په لوز وویل چې بمبار د شپې 11:30 بجې نه تر 12:30 بجې پورې پله پسې روان و چې په کوم کښې اووه جنګي جازونو په وشولیو سیمو کښې بمونه وورول. دغې قبلی دا هم زیاته کړه چې د وژلیو پر هرژلیو شمېر نور هم زیاتېدای شي ځکه چې په نقشه شوي ځایونو نه سم او کرا اطلاعات لیا رارس دلی ندی البتہ دے شکمنو کسانو دوا دا سے سندغولی وشولی شوی دی چکم دے بمبار پر نتیجے کشے پر بش پر طور باندے تبا او پکشے موجود ٹول کا سون و جلی پر ہر جلی شوی دی دے دگی بمبار پر بارکشے دغا کبائلی پر دارنگ جاگی جی
پاکستان وقف شمالی وزیرستان سیما کے تقریباً شروع تبدیلات منظر خیل غر دا پل دا وشتل معلومات معلومات نستا دس جائنا وسائش آ مکمل سام پتی رتا بادی
مطبوعاتی سانگے چرواکیو دے خبر یلانو پا پشتنے دے دغی بمبار پا خلائی کڑائی دائی خور سرائی دا ہم ویلی دی چپ بمبار شے دے زانی مالی زیان تفصیل دویتا لیا را رسے دلائی ندائی سلاب مسود مشال ریجو ڈیرہ اسماعیل خان
د خیبر پښتونخوا په بونو کې پرون ماښام د شمالي وزیرستان د کډوالو او د اف سي سرتیرو ترمنځ د خوراکي توکو پر سر نښته سوې ده. یو کډوال پکې وژل شوی او د اف سي د عسکرو د یو غړي په شمول درې کسان نور ژوبل شوي دي. د مشال ریډي خبريال عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
تیرہ ورځ بنو کې راشن پاینټ سره د شمالي وزیرستان متاثرینو او ایف سی پولیس ترمنځ تاوتریخوالی په نتیجه کې ډزې او د خښتو گزارونه شوي چې په نتیجه کې دوه کډوال او یو د ایف سی اهلکار ژوبل شوي ول. وروسته په ژوبل شو کې یو کډوال تیر ماښام ژوند له لاسه ورکړی. وژل شوی کډوال چې محمود نومېدو او د میرعلي هورمز کلی نه یې بنو ته کډه راوړی وه، د هغه کورنۍ په وینا د ایف سی او پولیسو لخوا په ډزو سخت ژوبل شوی وو. چې په خورتا د درملنې لپاره روان کړی وو او په لاره کې ساور کړی. پولیس وایي متاثرینو په دوی او ایف سی ځواکونو باندې راشن پاینټ سره د خښتې گزارونه وکړل چې یو ایف سی اهلکار یې ژوبل کړ او وروسته په دغه متاثرینو باندې ډزې وشوې. د وژل شوي کډوال محمود تره خانزاده وایي په داسې حال کې چې کډوال شوي او وراره یې هم ووژل شو ور باندې ډیره سخته تیریږي. محمد ریاض وای یو خوا کډوال شوی او بل خوا په یو موټی راشن پسې ور باندې ګولۍ ورول کیږي.
غزوی نه بکرا بیرار ولاجلې زمانینه ما غازی کای پته دی دولته کی چمیش کیم روغللې په یو میټی راشن پر می چې کیندا کنه دوګرته وژن یا غزوی نه میش د مرګ نه خورغلی دی نه چې بچ شي دی نه او دولته کې دا خلک میشته بل شوې دي کا راشن په عزت نشر کوي نو بختره خدا دو چې میش به په عزت باندې خپل خینه ته ولاجی چې کیم نن وفات شو محمود دا انتهایی غریب کاس پورټ نه سبه چلا ولا بال بچته به دمره دوه پینځری په غټلې هغه دنا په دی یو میټی راشن
د شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشر چیف اف وزیرستان ملک نصر الله مشال ریډیو ته وی کډوالو سره داسې سلوک نشي برداشت کولی او دغه خبره به تر صدر وزیر اعظم پورې ورسوي.
لکنانو جرګار غوښتي وه امیر اولاوې دغه په باره کې خبرې وکړې، هغې نه بعد د میز کمیشنر ته رسوي، هغې نه بعد گورنر ته او پارلیمنت هاوس ته ورسوي. دغه میز د چیرې پرېږدي چې د وزیرستان سره دمره جوتی شي؟ ای ډی پی دي، هغې نه بعد یې به دی پای پوسا یا ویژنی یا زخمیون کوي. څلور امیر په جرګې کې ویته چې سوکا طریقاتو سو غوړی او د ریشن پوینټینه وته زیوت کوي، خو دی خالي ویي چې لاس وکړل سل وکړل بیا چې رس جوړ شي بیا اپوزیت دا زوب دا چې پلاوړ یو ای پلاوړ چې خامخه پښتین وای خو خامخه ای ګلی سره ځون مخ مخ کوي.
په دې اړه مو بنو کې د انتظامیه بلا بیلو اعلی چارواکو سره هم تماس ونیو خو په دې موضوع باندې خبرې و نه کړې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا خبره څرګنده شوې ده چې حکومت سره د شمالي وزیرستان د پوځي اپریشن لکبله د بیکورسو خلکو لپاره د انتظام منصوبه نه و. په دې حالاتو کې حکومت لپکار ده چې د بیکورسو خلکو د زړونو او ذهنونو ګټلو لپاره کار وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د ځکه چې دغه خلک تر شپږ میاشتو پورې خپل کورونو ته نسي تللی، د مقالې غټه کې ګلایاز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د شمالي بدرستان فوزي عملیاتو کې د جدي چیلنجونو تر عنوان لاندې یوه مقاله کې لیکلي چې د دې فوزي کاروایۍ لومړنی مقصد له هېواده ترهګري ختمول او په سیمه کې امن راوستل دي. د ورپکو د لمنځه وړلو لپاره دا خبره باوري کول پکار وي چې عملیاتو کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. هر یو هغه فوزي اپریشن ناکامۍ سره مخامخ کیږي که چېرې د اوږدې مودې لپاره د خلکو زړونه او ذهنونه خپل نه کړل شي او دغه خلکو ته ترجیح ونه کړل شي. ورځپاڼې د بنو په سیدګی کې د یو کډوال په حواله لیکلي چې دوی پاکستان ته خپل وفاداری ثابت کړه. دوی خپل کورونو پرې خودو کې مزاحمت ونه کړل او دوی ته د فوزي اپریشن په اړه د وړاندې نه خبر هم نو. دوی د خولی نه یوه خبره هم نه دراوستلی چې ماشومانو ښځو او څارووی شپېته کیلومتره پیاده سفر وکړو. دغه کډوال زیاتوي چې دوی هیله مندي غوره فیصله کړي او نور هر څه د الله په لاس کې دي. ډیلی ټایمز لیکي چې په پاکستان کې هم په خپلو وګړو فوزي کاروایی وشوي. د سوات اپریشن په اړه دا ویل کیږي چې دا یو کامیاب فوزي عملیات ول، خو د شمالي بلوچستان د سوات نه جلا دي. دا بندوبستي علاقه نه ده. په دې ځای کې ورپکې ډېر په اسانۍ سره په شوال او یا د پولي هغه غاړت پټېدای شي. ورسمان لیکي چې د فوزي عملیاتو په اړه کره معلومات مخې ته ناراضي او یوازینی سرچینه د پاکستان فوج دی. نو په دې حالاتو کې د فوزي اپریشن د کامیابۍ تعین نشي کېدی. خو دا خبره یاد ساتل پکار ده چې په هوایي بمباری او درنې توپخانی په سیمه کې کورونه په مکمله توګه تباه کړي دي. همدغه شان له شمالي بلوچستان په لکونو خلکو کډه وکړي او دا خبره هم څرګنده شوه چې حکومت سره له سیمینه د خلکو رابستو لپاره هیڅ پلان نه و. ورځپاڼه زیاتوي چې حکومت ته دا هم نه و معلومه چې د کډوالو په جامو کې څومره ورپکې خیبر پختونخوا کې داخل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان فوج د ستاینې وړ دی ځکه چې له افغان پولیسو سره یې د ورپکو د تګ راتګ مخه نیولې. خو څو اونۍ وړاندې د دوی په وینا دغه ځای کنټرول کول ناممکن و. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار ده چې خپل ټوله توجه د بې کوره شوو کسانو د زړونو او ذهنونو په ګټلو کې ولګوي ځکه چې دغه کډوال تر شپږو میاشتو پورې خپل کورونو ته نشي تللی.
ګل ایازو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په شمالي وزیرستان کې د شنبه په ورځ د امریکا د بیپل چالوتکې د برید په اړه احتجاج کړی دی. دغه برید د شمالي وزیرستان میرانشاه کې پرون سهار وختي سوی و. احمد الله پرې له اسلام آباد نور حال راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی هغه تېر ورځ د امریکې د بی پیلوټ الوتکو برید چې کوم هغه غندلی دی او ویلي دي چې دا د پاکستان د خود مختاری په ضد باندې دي. څنګه چې د جون په 15مه نیټه په پاکستان حکومت چې کوم فوج په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن پیل کړی نو د 15 جون نه تر اوسه پورې دا دریم برید دی او دغه شان د خارجه دفتر ترجمان چې کوم ده هغه په خپل هفته خپل خبر پانه کې ویلي دي چې امریکای له پکا د شهدا قسمه د بریدون نه چکم دي هغه دغه و کی ځکه چې دا قسمه حمله په پاکستان د خود مختاری په ضد دي او دغه شان په ملک کې چمنګ د کم امن او استحکام د لپاره کم کوششونه کړی دي د حکومتي کچ نو په هغه هم د دې منفي اثرات ته وزین او امریکای له پکا دي چې د بریدون نه ډډه و کی او پاکستان د خود مختاری چکم دي د هغه د خیال وساتي. نو دا هم هم د دین وړاندې چې کله په شمالي وزیرستان کې اپریشن وړاندې امن مذاکرات شروع نو په هغه محل امریکا حکومت چې کوم هغه د دې بریدونو لکه پورې ودرېدلی نو پاکستان حکومت یو څو ورځې وړاندې هم خارجه دفتر ترجمان چې کوم هغه دا ویلي چې امریکایي حکومت له پکار دي تر څو پورې څنګه اپریشن وینو هغه د دې قسم بریدونو نه ډډه وکړي.
د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې په سیمه کې د لټون عملیاتو کې شاوخوا یو نیم سل کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د تیر زیارت په ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشود څخه وروسته ګرځبندیز لګول شوی و. ځایي خلک وایي چې دی لکبله دوی ته سخت مشکلات جوړ شوی دي. فرهاد شینواری پر رپورټ لري.
د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې د تیر زیارت په ورځ د شپې ناوخته د خیبر جنسای په جمرود غونډي سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نخت ورستو دلته کرفیو لګول شوی دا او امنیتي سرتیرو کور په کور د لټون عملیات پیل کړی دي او تر اوسه یې څه د پاسه یو نیم سل مشکوک کسان نیولې دي. د جمرود خلک وایي چې په خپلو کورونو کې بند دي او بهر نشي راوتای او نه هم د روژه ماتي او پېشمنۍ د پاره خوراکی توکی تر لاسه کولی شي. په دې حکله د جمرود غونډې سیمې او تن جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي
بس کرفی نافذ ده روجا روجا ماتی مشکلات خلکو ته روز بیمار مشکلات او بس دا ورته وایم چې خالي بس هغه یخې اوبه مونږ خلک یخې اوبه پارموندي چې خالي یخې اوبه وڅښي نور روجا ماتی خواستې مې کرفی نفس ته پاتې بس خلق چې کوم دی په کورونو کې بالکل ناست دي تنګ شوي روجا ده خلکو روزګارونه وي غریبان مزدوري کوي درې سوه څلور سوه پنځه سوه روپۍ جېړې اخلي ورځې بس چې ووځي کور وکړي مزدوري وکړي څه بهته میلاو شي چې ونه وځي بس شی مې سره نه وي نو دغه رنګې تکلیف سره مخ دي دا غواړو چې کرفیو زر ختمه کړی شي او نرمي پکې وکړی شي
په جمرود کې د پوځي عملیاتو او کرفیو له امله ځایي خلکو ته د ورپېښو ستونزو په حق له مشکله د یادې سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګله پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
موږ حکومت نه همدا غوښتنه کړې ده د ګورنر صاحب سره په رابطه کې هم د فرنټیر کور آی جی سره په رابطه کې هم نو اوس موږ همدا خبره باندې ټولو سره په هغه کې یو چې کوم ټارګیټډ خلک دي هغو خلاف که څه کاروایي کوي حکومت په خپله طریقه باندې ښه پوهېږي خو صرف خپلو حلقې خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا په سټارټ کې دا اصول پاینده کړي چې په کومه ایریا کې د حکومت کار وي په مغزه کې به صرف لږ وخت پاره کرفي وي خپل مقصد به پوره کوي لکه عمومي کرفي بنوي
نوموړي زیاته کړه چې نن به ډېر زر دغه کرفیو ختمه کړی شي او خلک به د خپلو ضرورتونو دپاره بهر راوتی شي یا د دې وي چې د تیر زیارت په ورځ د شپې خوشا دولس بجې د جمرود په غونډي سیمه کې وسله والو د اف سي ځواک په ګاډو باندې د راکټو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د اف سي اته سرتیري ووژل شول او درې جوبل شوي وو او دوه ګاډو ته هم زیان اوښتی وو او اف سي ځواک هم ادعا کړې وه چې دوی هم د وسله والو نه څلور کسان وژلي دي او درې نیولي دي خو بیا وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په جمرود کې په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو د زیاتېدو وروسته سیکیورټي سخته کړې شوې ده او د خیبر درې په لوی لاره هم امنیتي سرتیري ګشتونه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له خیبر به باجوړ ته ولاړ سو په باجوړ ایجنسی کې د جون پر 15 منېټه ټول تعلیمي ادارې بند کړل شوې د فاټا سیکریټریټ لخوا دغه تعلیمي ادارې ځکه بند کړل شوې چې د دوی په وینا د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو په خبرګون کې وسلوال زده کوونکو ته زیان ونه رسوي بلخوا د سیمې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو له کبله تعلیمي ادارې تړل شوې تړل کېده نامناسبه ده او د سره د زده کوونکو وخت ضایع کیږي د مشال ریډي خبريال شاهنواز ترکزي په دې اړه نور حاله کوي
په باجو ایجنسی کې د شمالي وزیرستان د عسکري اپریشن سرسم د فټا سیکریټریټ په حکم تعلیمي ادارې بند کړې شوې چې دغه فیصله وروسته د ماشومانو تعلیم تر 15 ورځې پورې بند وو ولې وروسته یو میاشت د ګرمۍ چوټیانه وشوه چې هغه به د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه ختم شي دغه فیصله باندې د باجو ایجنسی عمومي ولس خفګان څرګند کړ او ویلي چې دا غوي ماشومانو ته یو خاص سرکاري کتابونه ډیر نه وخت ورکړي شول نو ولې بل خوې تعلیمي ادارې بند کړی شوې فضل حکیم خان د پټک وسیدون کې دی وهغه وای
سرکاري د سکولونو د کتابونو وخت رااله نه درې میاشتې هغه چې کوم دینه لیټ ورته شو بیا په کوم مطلب دا چې دا سکولونه بند شي زیات خلک به چې هغه په خپل ماشومانو باندې مطلب دا چې ټیوشن وکړي خو نن په باجوړ جنسي کې دا متاثر علاقه ده د دنګي کې میدان دی دلته مطلب دا چې ډیر خلک غریبانان دي
غفار خان نومې د سلاردو وسیدون کې وای چې هغه په دغه حکومتي فیصله احتجاج هم کړی وو
کم از کم پکار دا چې د دې وړو تعلیم خرابې دي باجوړ کې حالات ټیک دي الله بخیر کې حالات نشه سکولونه بل شي د مخکې نن دغه سه زبر شوی دا د تعلیمي ادارې د تلور کله بند وي ټول حکومت دا مطالبه کوي چې د ګرمه چټین څخه ختم شي نو دلته پورن د سکولونه کولا او کلیش
په باجوړ جنسي کې هسه هم د هغه سہولتونو کمی ده کوم چې باید ماشومان ته ورکړل شي او د هغه سره سم دوه کم سل سکولونه طالب وسلوالو او بیلابیل وختونو کې رنګول دي نو دغه سہولتونو د کمی له وجه هم ماشومان ته څومره ستونزې ورپېخې دي د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنت ایجنسی پروګرام مینیجر ایجوکیشن ریاض خان مشاهد ریډیو ته وای
ټول سکولونه چې کوم دی فنکشنل دي لکه سکولونه روان دي خدای دې لکه دې نه چوي دي کنه مختلف د غوالې سره مختلف سکولونه کې راشي دي او نور سکولونه خو نه فنکشنل دي کار به روان دي هیڅ ونه کنه چې نه سورې نه یو بل نه مو دي نه چې سم کار نه چې کې لکه انولمنت
د سینیئر انګلیش ټیچر اسوسییشن باجوړ ایجنسی مشر نثار خان مشاهد ریډیو ته وویل چې هغه هم د سکولونو په بندښت خفاو
او بل دا خبره چې وزیرستان پریشن دی نو دې په وجه باندې زموږ په باجوړ کې سکولونه بند کړي دي. نو په دې باندې موږ استادان هم ډېر خپه یو، عوام هم ترې ډېر خپه یو چې ردا ولې داسې زموږ سره دا زیاتې کېږي او زموږ دیر دی په دیر کې چې کوم دی سکولونه کولاو دي په باجوړ کې بند دي. زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا سکولونه زر تر زره کولاو کړي.
د تعلیمي ادارو د چوټیانو په ختمېدو کې لس ورځې پاتې دي، خو ولس وویل چې باید د روانې میاشتې په اولنې نیټه تعلیمي ادارې بندې نه وي چې د هغوی ماشومان اسکولونو ته لاړ شي او ښې زده کړې وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دان رسپانه په خپل ادارې کې لیکي په پنجاب صوبه کې وسلوال محفوظ ځایونه لري او د دغه صوبې حکومت د وسلوالو په اړه نرمې پالیسۍ د دوی کمزوري په ډاګه کوي. د دې لیکنې غټه کې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي په لاهور کې د وسلوالو په یو ځای په چاپه کې دوه وسلوال ووژل شو او یو ونیول شو چې دا ښکاره کوي وسلوال په ښاري سیمو کې هم پټن ځایونه لري او له هغو ځایونو نه خپلې کاروایانې ترسره کوي. د وسلوالو خلاف د امنیتي عسکرو دغه عملیات ستاینې وړ دي، خو دې سره دا خبره هم د فکر وړ ده چې د لاهور، پنجاب او یا د ملک ته نورو برخو اوسیدونکي اوس ځانونه د پخوانه غیر محفوظه احساسوي او دا د امنیتي ادارو لپاره هم یو چیلنج دی چې څنګه د وان سره نږدې چیرته چې د وزیر اعظم نواز شریف کور هم دی وسلوال اوسیږي او په اړه چاته هیڅ معلومات هم نشته. ډان لیکي د پخوا په مقابل کې اوس امنیتي ادارې زیاتې بیداری اوسیږي او بیا په داسې حالاتو کې هم چې په وزیرستان کې عملیات روان دي او وسلوالو د حملو دړکې هم ورکړي دي. که څه هم پولیسو او نورو امنیتي ادارو د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي، خو په پنجاب صوبه کې لا هم د وسلوالو خلاف پوره کار نه دی شوی او په دغه صوبه کې وسلوال خپل یو مضبوط نیټورک لري او دا شان نه یوازې په پنجاب بلکې په نورو برخو کې هم د بدامنۍ د خورولو سبب جوړیږي. ډان لیکي په پنجاب کې د شهباز شریف حکومت د وسلوالو خلاف عملیات ته دې یری هم نه کوي چې په جواب کې به په دغه صوبه کې ترهګر پیښې مخې ته راشي. د شهباز شریف پر حکومت پر دې نیوکې هم کیږي چې دوی د هغه وسلوالو لپاره نرمه پالیسي لري چې د طالبانو او یا د نورو ترهګر ډلو سره تړاو لري او دا شان یې په پنجاب صوبه کې خپلې جړې خورې کړې دي او په ټول ملک کې ترهګر پیښې ترسره کوي. که څه هم د پنجاب حکومت دغه تورونه ردوي، خو د وسلوالو ډلو خلاف لا هم د پنجاب حکومت سند کړي. د ریوند دغه پیښه ښکاره کوي وسلوال چیرته هم ځان له محفوظ ځای کتلی شي او دغه د ټول هیواد امنیت خطر جوړېدلی شي.
په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوال شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د نوي پی او آر کارډونو ترلاسه کې ډېر ستونزې لري او د رش له کبله یې دغه کارډونه نه دي ترلاسه کړي. احمدالله په دې اړه نور حال راکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ځنې رجسټرډ افغان کډوالو وویل چې یو این ایچ سی آر تر 30 جون پورې پی او آر کارډونو د اخستو نیټه مقرر کړې وه، خو په سینټر د زیات رش له وجې دوی خپل کارډونه ترلاسه نه کړی شول. نو یاده شوې اداره د پاتې رجسټرډ افغان کډوالو ته هم نوي پی او آر کارډونه ورکړي. محمد نصیر چې پیښور کې میش دی وایي
دستم تاریخ نه مخکې به په خپل درې څلور کاله تورلم چې کله به ورنو ډېر زیات رش به سار نه به ماجیګره پورې به موږ ناس موږ ته به نمبر هم ملاو نه شو. بس دی به دا ویل چې یار سبا راشي، سبا چې به ورنو بیا به موږ شان رش و ډېر زیات درې څلور ورځې موږ لال راهلو خو لکه موږ ته کارډونه ملاو نه شو. ډېر زیات مشکلات دي. موږ چېرته چې ګرځي پاکستان پولیس دي بس هغه هم څنګه کله رانه پیسې اخلي کله بندین کوي. موږ دا غوښتنه د دوی نه ده چې بس دی موږ له کارډونه راکړي چې د حکومت د پازادېدو نه خلاص شو.
مشال ریډیو چې کله د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان سره د لړکې تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وه چې پاتې شوي رجسټرډ افغان کډوال د خپلو سینټرو ته لاړ شي او خپل نوي کارډونه دي ترلاسه کړي.
هغه کارډونه چې پاتې وي او خلک نه دي راغلي، هغه کارډونه پروسې د ختمېدو بعد پی سي ایم سینټران دي په پوره پاکستان کې شپږ هغه سینټران ته بور واستول سي. نو هغه خلک چې د یو مجبوري د وجه نه سر راتللی خپل کارډو د اخستو لپاره، هغو ته پکار ده چې د دېشم جون بعد په پی سي ایم سینټر کې راشي او خپل کارډونه نوي کړي. او دا ډېر ضروری دی په دې چې د اګست بعد چې هغه خلک افغانستان ته دي د یو این ایچ سی آر برت ستنېدو پروګرام په لارې باندې، هغه سره بیا مرستې نه کیږي چې چا چا سره پخوانی کارډونه وي.
د یوې پوښتنې په جواب کې دنیا اسلم خان وویل چې دا مهال د رجسټرډ افغان کډوالو د نوي ماشومانو رجسټریشن او دوی ته د پیدایش سرټیفیکټونه ورکولو عمل روان دی.
د جولای د اول تاریخ سره د دا کال د اخیره پورې نوې پیدا شوي ماشومان دي. هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلو څخه زیات شوي دي، هغه ته خپل انفرادي پی او آر کارډ ورکول کیږي. د نوې ماشومانو رجسټریشن به کیږي، لیکن صرف د هغه ماشومانو چې مور او پلار یې رجسټر ولو. او د اتلس کالو څخه چې د کوم افغانانو عمرونه کم دي او ټول تبو پر سرټیفیکیټ اور کال کیږي. دا ټول کارونه چې دي دا به هم په پی سی ایم سنټرانو کې کیږي او پی سی ایم سنټران ټوټل چې دا پاکستان کې شپږ دي او په هری پور کې دی، په اسلام آباد کې، په لاهور کې، په پېښور او په کوټه کې.
د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې د شپاړس لکو نه زیات رجسټرډ او لس لکو پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد. تاسو مشال ریډیو اړ وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو نیمه بجې سواله فرخنده اسد څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
رپورټونه وایي تېره شپه د پاکستان جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو بمباري کړې چې پکې یو شمېر خلکو ته امر جوړ اوخته. د خیبر پختونخوا په بنو کې تېره ورځ د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د اف سي سرتیرو په یوه خطه کې یو کډوال وژل شوی، درې جوړ شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د اوتمنځي جرګې مشر وایي دوی به د پرونی پېښې خلاف ګورنر او مرکزي حکومت ته احتجاج کوي. پاکستان وایي په روانو پوځي عملیاتو کې ډرون بریدونه د امن لپاره د دوی کوششونو ته نقصان رسوي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي پاکستان داسې بریدونه د خپل حاکمیت او خپلواکۍ خلاف ګرځوي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر تر مخه په شمالي وزیرستان کې په روانو عملیاتو کې د میرانشاه وروستو دوه نورې سیمې بویا او دیګانې د وسلوالو پاکې کړې دي. عسکرو په میرعلي بازار، موسیقي او هرمز کې کور په کور تلاشي هم پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دوی به په سرکاري یونیورسټو کې بې کوره شوو زده کوونکو ته د هاسټل مفت سهولت او د میاشتې 15,000 روپۍ ورکوي. ټاکل شوی چې یو سل شپېته نړیوال څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور د ټولو رایو د شمیرنې او تفتیش د روان عمل د څارنې لپاره کابل ته ولاړ شي. امریکا وایي په مشرقي یوکرین کې نړیوال څارونکي باید د ملیشیا د تباه شوي جاز ملبې ته پرېښودل شي. دغه جاز چې د جولای په 18 نیټه وویشتل شو او په کې سپاره ټول 209 مسافر ووژل شو. اسرائیل په غزه کې د ځمکني عملیاتو د غزولو اعلان کړی. اسرائیلي پوځ نن په یو بیان کې ویلي دوی دغې سیمې ته خپل نور عسکر هم لیږلي دي. بلخوا د اسرائیل او حماس ترمنځ د مصر لخوا په وړاندې کړل شوي جنګبندۍ به نن د جولای په 16 نیټه په قطر کې خبرې کیږي او نړیوال تکتونه پر دې راضي شوی دي چې د تهران په اټومي پروګرام خبرې سلورمه میاشتې ته وغځوي. بلخوا امریکا ویلي دوی به د ایران د کنګل شو اساسونه 2.8 بلیون ډالر ورکوي.
اوسم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو غټه کې وړاندې کوو. په اسلام آباد کې د مشال اړې خبريال ریاض مساخیل د ورځپاڼې لوستې دي.
نن مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د امریکایي پوځ اعلی کمانډر جنرل جوزف ډنفورد ډیره جوړه خبره کړې ده چې وایي که پاکستان افغانستان کې په القاعده قابو ونه موندې شو نو دا خلک به د خارجي قواو د وتو وروستو یو وار بیا افغانستان کې مستحکم شي، کومه چې ډیره خطرناکه خبره ده. ادارې وایي چې امریکا د 2014 وروستو افغانستان کې د ایسارېدو لپاره افغان حکومت سره یو سکیورټي لوزنامه لاسلیک کول غوښتل، خو حامد کرزي داسې ونه کړ. البته امکان دی چې نوی راتلونکي ولسمشر دغه لوزنامه لاسلیک کړي او د القاعده ختمون د پاره دا ځکه ضروری ده چې لسو کالو کې امریکا او اتحادی عسکرو د افغانستان نه القاعده ختم نه کړې شو نو یوازې افغان ملی اردو به څنګه د دې جوګوي او د القاعده خلاف چې کومه کامیابی هم ترلاسه شوې دي هغه د پاکستان په مرسته شوې. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان وخت په وخت د خپل خورې نه د ترهګرو ختمولو د پاره کاروایانی کوي او موجوده وخت کې هم شمالي وزیرستان کې په یو مهم محاذ لګیا دي، خو که حقیقت کې امریکا او افغانستان غواړي چې د منطقې نه ترهګر او القاعده ختم شي نو باید چې دوی د افغانستان د خورینه هم د ترهګرو جالې ختم کړي، ځکه چې هلته اوس هم د دغه خلکو مرکزونه دي او وخت په وخت په پاکستان حمله کوي. او که افغانستان داسې ونه کړ نو ورسره به د القاعده کمزور شوی طاقت بیا راپورته شي او هر څوک القاعده د امریکای خلاف د کاروایۍ توان نه لري، خو د افغان طالبانو سره په ګډه د افغانستان لپاره خطر پیدا کولی شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر ایجنسی جمرود تحصیل غونډې سیمه کې وسلوالو د سکیورټي فورسز گاڑی حمله وکړه چې پکې اته هلکار مړ او یو جوبل شو، خو جوابي کاروایي کې 15 وسلوال وجل شوي او 3 ونیول شو. دا شان کور په کور تلاشي کې یو شمیر شکمن کسان هم گرفتار کړي شوي دي. اداري وایي چې شمالي وزیرستان کې پاکستانی پوسټ کم عملیات پیل کړي دي. د هغې په وجه نه یوازې هلتا بلکې مختلفو ځایونو کې په فورسز حمله کیږي او د جمرود حمله هم د دغه سلسله یو کړي ده. خو د پوسټ عزم دی چې د ترهګرو نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې ټول ملک آزادوي او د دوی مرکزونه به ختموي. دي. اداري مخکې لیکي چې دغه جنگ کې سکیورټي فورسز او عام خلکو ډېرې لوی قرباني ورکړي دي او عام ولس د پوسټر او ګپوګو ولاړ دي او په لکونو خلکو د شمالي وزیرستان نه کړي کړي د چا چې په کیمپونو او نورو ځایونو کې خاص خیال ساتل کیږي او ورته هر قسمه مرستې ورسول شي او دغه وجه ده چې د وزیرستان ډېره علاقه د پوسټ په ولکه کې ده او پوځي اپریشن په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او سرنګ چې زموږ سکیورټي فورسز افسران او ځوانان قرباني ورکوي دا برنګ روړي او د دې په نتیجه کې به یو ورځ ملک کې امن او سوکالي راځي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې لیکي افغان چارواکي په پاکستان تور لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې وسلې او روزنه کوي خو اسلام آباد دغه تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. بل پلو رایټرز خبري ایجنس لیکي چې چین د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي ټاکلی دي. چینایي چارواکي دغه نوې استازي د افغانستان او سیمې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره ګټور بولي. د دواړو لیکنو غټه کې انیسا اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي په پاکستان تور لګوي چې د وسلوالو پر ضد د یو پیچلي پوځي کاروایۍ په نتیجه کې افغان وسلوال له دغو سیمو تښتېدلي. دا د هغې وروسته ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د پکتیکا ولایت په یو بازار کې بمي چاودنې یو شمېر ولسي وګړي ووژل. ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت له ډېرې مودې راهیسې د خپل ګاونډي هیواد په استخباراتي ادارې تورونه لګوي چې د وسلوالو مالي مرستې وسلې او روزنه کوي او ورته پټن ځایونه هم ورکړي دي. خو اسلام آباد دغه تورونه بې بنیاده ګرځوي او وایي چې په هغو سیمو یې کنټرول نشته چې د وسلوالو په قبضه کې دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوسټ په دې خبره ټینګار کوي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بغیر له توپیره کاروایی کیږي او تر اوسه پورې د 1400 نه زیات وسلوال وژلي دي. خو د افغانستان استخباراتي ادارې او جګپوړي چارواکي وایي چې په عملیاتو کې د افغان وسلوالو د وژل کېدو او یا د نیول کېدو په اړه هیڅ خبر نه لري. ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي چې حقاني شبکې د دې منصوبه جوړه کړې وه او د منظم کولو لپاره یې په وزیرستان کې دننه استخباراتي معلومات راغونډ کړي وو. د دې نه وروسته په افغانستان کې برید په ځای کې بارودی مواد رسول شو او بیا یې چاودنه کړې. ورځپاڼه د افغان چارواکي په حواله زیاتوي چې د دې هر څه نامعلومیږي چې څه مسئله شته، یا خو پوځي کاروایی ناکامه ده او یا حقاني شبکه په قصدن په ننخه کیږي. د چارواکي په خبره دوی سره داسې رپورټونه شته چې د حقاني شبکې مشران له دغه ځای څخه محفوظ ځایونو ته رسول شوي دي او د پوځي کاروایۍ نه خوندي ساتلو لپاره د ټیټې کچې د جنګیالو لپاره وړوکي پټن ځایونه جوړ کړل شوي دي. بلخو رایټرز خبري ایجنس لیکي د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي ټاکلي دي. بیان زیاتوي چې دا ګام هغو اندېښنو ته په کتو سره اغستل شوی دی چې ښایي له افغانستان څخه د نیټو ځواکونو له وتلو سره به د ترهګرۍ مرکز لا هم پر ځای پاتې شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سنیوشي چې د افغانستان او هند لپاره پخوانی سفیر پاتې شوی دی، دا مهال ورته نوې دنده ورکړل شوې او ښایي چې دی به له افغانستان او نورو ډلو سره نږدې رابطې وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت زیات جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې د استازي ټاکل به په سیمه افغانستان کې تلپاتې سوله، ثبات او پرمختګ یقیني کړي. چین افغانستان له یو بل سره پوله لري او په داسې حال کې چې مغربي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل وو، چین په افغانستان کې زیاتره پام قانونو او د مادنیاتو تړونونو ته کړی دی. خو چارواکي وایي چې چین په افغانستان کې د یو مهم ستراتیژیکي رول لرونکي هیواد په توګه څرګندېږي. اجنس لیکي د چین یو مشر ویره لري چې غور وسلواله ډله چې د هیواد په جنوبي سیمه سینکیونګ کې خپل جدا ریاست غواړي، د روان کال په پای کې به له افغانستانه د نیټو ځواکونو تر وتلو وروسته له امنیتي خلا په استفاده خپلو جګړو ته زور ورکړي. او داسې باور کیږي چې په سلګونه ایغور جنګیالي د پاکستان او افغانستان په لاقانونه قبایلي سیمه کې اوسیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اوکراین په ختیځ کې وسلوالو بلتون غوښتونکو پرون د شنبې په ورځ بیا هم نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکړه چې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې د لویدو ځای ته ورسي. د ملیشیا د هوایي شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه د جولای پر 19 نشته داسې ښکاري چې وشتل شوی او د اوکراین په ختیځ کې راغورځېدلې وه. فرشته جلالزی نور حال راکوي.
د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو پرون په ویلامه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه د نړیوالو څارونکو په کار کې خنډ او مداخله نسی زغملای. د اوکراین حکومت د شنبې په سهار وویل چې بیلتون غوښتونکي وسلوال د روسیې په مرسته د یو نړیوال جنایت د شواهدو د لمنځه وړلو هڅه کوي. د کیف حکومت ویلي چې بیلتون غوښتونکو د الوتکې د سقوط له ځایه لږ تر لږه 8 جسدونه په دونیتسکي سړو خونو ته لېږدولي دي. د بیلتون غوښتونکو وسلوالو یو قومندان پرون د اروپا امنیت او همکاري سازمان ته وویل چې د پیش له شواهدو سره کار نه لري او د الوتکې د ثبت ماشین یا بلک باکس یې هم نه دی موندلی. د بیلتون غوښتونکو د قومندان د کیف پر حکومت د چارو د ځنډولو تور ولګاوه او له مسکو یې وغوښتل چې د جسدونو پر ایستلو کې مرسته وکړي، ځکه د پوینا د دو بیل مرته پراته جسدونه د خرابېدو په حال کې دي. د اوکراین د استخباراتو د ادارې و چارواکي ویتالی نادا ویلي داسې د قناعت وړ شواهد لري چې دا مسافر وړونکي الوتکه د میزایلو د یو ځانګړي سیستم په مرسته ویشتل سوي چې د روسي وګړو یوه ډله یې چلوي.
Rebels cannot operate the very sophisticated and high technique missile launch Buk M1. To operate Buk M1 you need to have
بلدون غشتون کې نسې کولای چې د ډېری پرمختللې ټکنالوژي راکټ سیستم وچلوي. د دې سیستم د چلولو لپاره پوځي زده کړې او شی روزنې ته اړتیا ده. موږ ډاډه یو چې د روسانو یو ډله د روسیې له فدراسیون د دغه میزایلو له سیستم سره یو ځای راننوتې ده. د اوکراین د امنیت شورا ویلي چې د الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې د پرواز په اړه ټول معلومات پکې ثبتېږي نه ده موندل سوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په دې اړه د بشپړ نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې او پر ټولو خواوې ږغ کړی چې د الوتکې د سقوط په ځای کې څېړونکو ته د کار اجازه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ وویل شواهدو څرګنده کړي چې الوتکه له داسې سیمې چې د روسیې په ملاتړ بیلتون غوښتونکي فعالیت لري په میزایل ویشتل سوې ده. اوباما پر مسکو تور ولګاوه چې بیلتون غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې له روسیې څخه وسلې یوسي او پر مسکو یې انتقاد وکړ چې د دغسې تشدد په مخنیوي کې ناکام سوی چې په نتیجه کې یو مسافر لونکی الوتکه ویشتل سوه. د جرمني حکومت ویلي چې د دې هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د نړیوال ملکی هوایي چلند سازمان په مشرۍ د تحقیقاتو یوه نړیواله ډله باید د الوتکې د سقوط ځای ته د ورتګ اجازه پیدا کړي. د نړیوالو پولیسو، انټرپول او اروپایي پولیسو څېړونکي پرون د پیښو د قربانیانو د پیژندلو لپاره اوکراین ته ورسېدل. د ماليزیایي څېړونکو یوه ډله هم د اوکراین مرکز کیف ته تللې ده.
افغانستان په اوکراین کې د الوتکې د راغورځېدو تر پیښو وروسته د خپل فضايي حدودو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د هوایي شرکت مسؤلین اندېښنه لري چې که د افغانستان امنیتي بحران دوام ولري شاید ډېر ژر به نړیوال هوایي شرکتونه دغه هیواد ته خپل پروازونه وځنډوي. دغه وزارت وایي خپل اندېښنې له اړوندو امنیتي ارګانونو سره شریکې کړې دي. فریبا ظاهر پرې تفصیل وړاندې کوي.
د افغان چارواکو د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د هند سپایس جیټ شرکت افغانستان ته د خپلو الوتنو د ځنډولو اعلان کړی. دغه پیښه ظاهرا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د هغه ډلیز برید سره تړل کیږي چې وسلوالو طالبانو له کومې بریا پرته ترسره کړ. خو د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت مسؤلین وایي د خپل هیواد امنیت او د فضايي حریم نه خوندیتوب اندېښمن کړی دی. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوان چې ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ستونزه دوام وکړي نو شاید د افغانستان کورني او بهرني پروازونه
د چند روز اخیر شما شاهد هستین که میدان هوایی بین المللی کابل
دی وای پتو روسی ورځو کې د کابل نړیوال هوایی ډګر د وسلوالو مخالفینو له لوري تر بریدونو لاندې راغلی چې دا په مستقیم ډول پر کورنیو او بهرنیو پروازونو دواړو اغیز کولای سي. کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي نو تابع نړیوال شرکتونه به په دغه وخت کې خپل پروازونه وځنډوي. شغلی قوانچوي د غستونځ یې له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړي او په جدي ډول پر هواري کار کوي. ځینو نړیوال شرکتونو له دې ویرې چې شاید ماليزیایي الوتکې په څیر به وشتل سي د اوکراین په ختیځ کې له هغو سیمو څخه چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي لاره بدلوي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته سوي چې دغه شرکتونو شاید د افغانستان په څیر د جګړو له زونونو سره هم ورته چلند وکړي. طالبان تر ډېره سپکې وسلې لري او دومره وړتیا نه لري چې له لوړې ارتفاع څخه الوتکې راوغورځوي، خو وسلوال طالبان په پرله پسې ډول د کابل پر هوایي ډګر بریدونه کوي او دې کار دغه هیواد ته د ورتلونکو د غریزو شرکتونو ویره ډیره کړې ده. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هغه اوازې هم رد نه کړې چې وای ترکیش ایرلاین، فلای دوبای او امارات هم غواړي چې د امنیتي حالاتو تر سمېدو پورې افغانستان ته خپل پروازونه وځنډوي. خو په همدې وخت کې د دغو شرکتونو مسؤلینو وړاندې روی ترسته ویلي چې تر اوسه داسې پلان نه لري او زیاتوي چې دا مهال افغانستان ته د دوی پروازونه په منظم ډول ترسره کیږي. بلخوا د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو چې د هند د نیمه قارې او منځنی آسیا ترمنځ پروت دی، دا به هغو شرکتونو ته چې د آسیا او اروپا ترمنځ الوتنې کوي ستونزمنه وي چې له دې لارې ډډه وکړي. د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو فضايي پروګرامونو لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د دې خبرونه جوړونکی د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې هنري او فرهنګي شخصیتونو ته د ستاینلیکونو په اړه ریپورت ولرو، بیا بل یو ځوان شاعر سره د هغه په شاعرۍ د زړه خواله ولرو، او په اخره کې به د ولسی سندرغاړي خان تحصیل په اړه یو ریپورت هم درته ولرو. ترازو تیرونی د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له اړخه ګڼ شمیر ننګرهار میشتي فرهنګیان، فلمي لوبغاړي، هنرمندان او خبریالان په ستاینلیکونو ونمانځل شول چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. د افغانستان د ادب او فرهنګ په وسنی پیر کې ننګرهار ته د علم او ادب زنګو ویل شوی. ګڼ شمیر ځوانان یې د تعلیمي بوختیاو ترڅنګ په ادبي او فرهنګي فعالیتونو هم بوخت دي. له همدې امله د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالو، ژورنالیستانو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په فرهنګي او ادبي ډګر کې د کار سړی په دې خاطر په ستاینلیکونو نازوي چې نورو ځوانانو ته د خدمت کولو احساس ورکړي.
چې د فرهنګ په برخه کې قدم پورته کړی دی، دا غوی قدمونه ستایل شوی وي او قدردانی شوی وي او غوی ته دا ذهنیت ورکو چې کوم په دې برخه کې قدمونه پورته کونو خامخامنګ لمانځل کیو. یو دغه خبره ده چې زینو ژورنالیستانو او فرهنګیانو د خپل هیواد د اصل فرهنګ د غوړېدا په برخه کې د اطلاعات او کلتور د ریاست ملای تړلې ده او مینه خو درې موږ د دغه مینه په مقابل کې نور سره لرو غیر د دینه چې یو سپین کاغذ ورته ورکو او دا غیر د هڅې تمجید وکړو. د خو نتیجه خدا او د بدو بده چې کارو کو هغه ستایل کیږي او کني
د ننګرهار د ملي رادیو ټلویزیون خبريال محمود واکمن چې ټلویزیونی سیریز ریپورتونه جوړوي یو له هغه څخه وو چې ستاینلیک ورکړل شوی وو. نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د دغه ستاینلیک په خستو سره زه په دې و پویدم چې زموږ ولس او زموږ خلک اوس په دې پویږي د ارشیب د قدر او ارزښت اندازه دوی ته معلومه ده. نو کېدلې شي دا زمونږ په ژورنالیستیکي برخه کې حادثه او هان دوی لپاره یعنی د قناعت وړ وي. منګه دا کمې حاسي چې اوس په دغه ډګر کې کړې دي کېدای شي دغه سي حڅون او تشویقونه ورسته د لا پسې قوي شي، پیاوړي شي.
خلیل خاطر چې د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامو د ټولنې مشر دی، اکثر وخت دا سي ډرامې سټیج کړي چې د ټولنې نیمګړتیاوي په کې سرګندې کړي. د هم په ستاینلیک ونمانځل شو. نو موري خوخي سرګند کړي چې د خدمتونو قدردانی وشوه.
د تاته فرهنګ د ریاست نړۍ رضا تمنا کوم منګ ته دغه ستاینلیک راک دا زمونږ ایمانی او ځاني وجیب ده چې خپل ټولنې ته تیاتر دلاري هغه پیغامونه چې د ټولنې نیمګړتیا په ګنغښتې خلکو ته تیاتر په ژبه وړاندې کوي دا خپل افتخار ګڼم.
زیاودین همتمل چې د ختیځ ادبی بهیر مشري کوي ستاینلیک ورکړل شو. نو موري وایي چې د ټولنې خدمتې په ځان فرض ګڼلې دي.
د دې ټولنې د یو شاعر په توګه دا ټولنه په ما حق لري چې زه شپه ورځ ورته کار وکم او خدمتې وکم، ځکه چې زه په همدې ټولنه کې اوسېږم او دې ټولنې ما ته هر څه راکړي. دا چې ما ته ستاینلیک راکړ شو لا بار په ما زیات شو چې زه لا نور هڅې وکم او کار وکم.
له دوی پرته یو شمېر هنرمندان، فلمي لوبغاړي، د مدني ټولنو یو شمېر استازي، خوږ ژبې قاریان او د ټولنیزو خدمتونو عاملینو ته ستاینلیکونه ورکړل شول. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عمران لمر چې لاهم تنکی زلمی دی او د تیرو پنځو کلونو راهیسې شاعري کوي، شعري تخلیقي د خپل عمر په تناسب ډیر پوخ کاری. نوموړی اوس مهال د ننګرهار د شریعتو پوهنځي په دویم ټولګي کې محصل دی. له ده سره مو د زړه خوالې ته رابولم.
تاسو د شاعري او هنري تخلیقات او بیا ورسره د شریعت په هنځه دا تاسو په خپل خوخ خوخ کړه او کنه په چا درته وته
بس دا د بخت کارونه و خپل می د ادبیات سره او حقوق سره شوق او علاقه می مغز سره. خو
خو په قسمت کارونه و شریعت پونځي ته راغلم خو اوس کورنۍ دوخانه دې ته شویم چې باید شریعت پونځي ولو
کده را ته وایي چې اوس دې عمر څومره دی او شعر و شاعري دی د څو کلونو راهیسې کوي
کله چې پاتم ټولګي کې وم لومړی شعر مې هلته ولیکه پاتم سیم کې د کوشتوال نن شاعري سره مینه درلوده همدغه وجه وه چې اوس شعر لیکم او تقریبا عمر مې اوس په نسم کال باندې ورو
تر اوسه دې کومه شعري ټولګه چاپ ته
نہ تر اوسه نه ده چاپ شوی خو برابر ده او چار کله د خدای پاک شنه ما ورته بیا ان شاء الله چاپ کوم
علاوه د شعر نه په نثر کې هم څه ګوتی وهی کنه
هو نثر کې هم یو څه کوم ادبي ټوټې مې زیات لیکلې دي په زیاتره ویبسایټونو کې زیاتره ملګرو لخوا نشر شوي او همدارنګه لنډې کیسې مې هم لیکلې دي او کوم چې هغه لنډې ټوټې وي مقولې هغه مې هم ډېرې زیاتې لیکلې
زما چې ستا شعر لیدلې دی په شعر کې تاسو د مینې موضوع ته ډېر تم شوي ستاسو د عمر په تناسب کومه مینه یادوي
داسې یو ټولنه کې لوی شوي وو چې فقط جنګ جګړې وژل او نفرتونه خواره شوي دي کرکې دي مجبوري په داسې یو ماحول کې په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو باید مینه وویشو باید مینه خواره کړو باید مینه خلکو ته وروپېژنو هغه که هر ډول مینه وي که کوم شخصي مینه وي یا د مور پلار سره مینه وي د وطن سره مینه وي د خپل تعلیم او تربیې سره مینه وي هغه که هر ډول مینه وي خو باید مینه خواره کړو تر څو دغه نفرتونه او دغه کرکو ته د پای ټکی کېږو
او تاسو لندو کیسو ته بیا سره کوم موضوعات خو خوي
کوم چې موږ مو د ټولنیز مشکلات یا هغه موضوعات ته لکه تیر دل ما یو کیسې لیکلې و د هغه کې مې د چا شخصي ژوند راغسته و چې هغه څنګه تعلیم پاتې شو بیا اوس په سبا دي مصروف دي دغه سي موضوعات او دا کوم چې ماشوم تختونی کې دغه پاک لندو کیسې لیکلې و او کله چې موږ ځوانان زی خارج ته الته هغه کې دغه پاک لندو کیسې لیکلې و نو زیاتره هم دغه د ټولنیز مشکلات پکې راغلي
تاسو کومه کې داونه وکړل چې د شریعت پونځي په دویم کال کې سببونه وای د سره سره نورې ستالیمي بوختیا ویلري یعنی د خپل نیو جلال آباد کې بیلابیل کورسونه دي د انګلیسي کورسونه دي انګلیسي دم لوستي
هو یې لسی لوستي او د یو کورس د امریکای سفارت له خوا نه دغه نه هم فارغ شوم هم دا رنګ په خبر کې مې هم انګلیسي زده کړې او تر څنګه په پروګرام ژورنالیست شم ژورنالیستي زده کړې بوختي
دا د ژورنالیستیز د کلچرته کې خصوصي دي
نه دلته د نګرام میډیټیک دفتر له خوا نه هم کوزینی په نوی دفتر کې چې کوم ژورنالیزم ټریننګونه ورکړي حالت نه هم ډیر ذکر
او په دغه برخه کې د سس د کلی دی بیا په عملی توګه باندې
تر اوسه کوم عمل کوم رسنی سرکار نه دی کړی خو ان شاء الله اراده لرم چې راتلونکي کې رسنی سرکار کوم په دغه برخه کې او ځان ان شاء الله باورې مې ستوم ذکر دومره کولای شم چې پرمخ لاړ شم
تاسو خو د هنر په برخه کې دغه لندی کی سیلی کی افسانی لکی او شیرو نلکی افسانه خو ډیر وخونی سی خو د خپل خوغو غزل ندی یو غزل د مشال راډی اوریدونکو سره شریک کی نو خوشاله بشو
سمه د بدله ورستیو کی میو غزل لیکلو د هیله چې تاسو به ولرم په هیله چې تاسو د خوخي وړو ګرځي ته مې لیدې په ټوله لار سترګې مې پټې کړلې ځړګي مې نکول وار سترګې مې پټې کړلې
ډیر خو
ته مې له څنګه تیرېدلې خو مان در قتل وزان می نو اعتبار سترګې می پټې کړلې هر کوڅه او هر دیوال کې راته تخکاری دی کله چې کلمه لدې خار سترګې می پټې کړلې بیا ما زیګرو په خبرو او باران ورېدو بس صرف تنه وی دلدار سترګې می پټې کړلې ما ویل خوب کې کیمرا شي چې دیوې نه ما در پسې ډیرم ناقرار سترګې می پټې کړلې درنجو اوخ کې دی په مخ داسې پټې وی لگا توري جنډي په سپین مزار سترګې مې پټې کړلې
ډېر
هغه کې ټینګ کړم عمران بیا یو ویلې واړه ژوندون مې در نظر سترګې مې پټې کړلې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د پښتو ولسی سندرغاړي خانتاسیل یو له هغو نمونو څخه دی چې د اواز خواږی په لروبر پښتونخوا کې د موسیقۍ د بازوق اوریدونکو په زړونو چک لګوي خو د تیرو لسو میاشتو راهیسې نوموړی د ناروغۍ تر څنګ د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي اوس مهال په کوزدیر کې په یوه خیمه کې ژوند کوي او له حکومت نه غواړي چې درملنه یې وکړي له خانتاسیل سره د مشال راډیو همکار سراج زهیر خبرې کړي او یو رپورټ یې پی تیار کړي چې د هغه په غږ کې په یو سندره باندې پیلېږي
دا
غږ د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي خان تحصیل دی چې دا وخت د کوچ دیر په تالاش شمشی خان کې په یو تمبو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. خان تحصیل د خپل خوب او ګړنګین غږ په واسطه زرګونو مینوال پیدا کړي ول او د راډیو تر څنګ یې په ټلویزیون هم وخت په وخت ډېرې په زړه پورې ولسی سندرې ویلې وې. کسا هم د ولسی موسیقي مینوال اوس هم د خان تحصیل یو قربان اورېدو ته تګي ناس وي، خو دې وتلي سندرغاړي له سمودې راهسې سندرې ویل پرېښدي او د دیر په یو لرې پرته سیمه کې د ګمنامې ژوند تیروي. مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خان تحصیل وایي چې له تیرو لسو میاشتو راهسې د تور ځړي پرنس اخته دي او دوی دومره وس نه لري چې د خپل علاج لپاره دارودن مل په بیې واخلي. خان تحصیل د خپلې بېوسۍ کیسه او له حکومت چارواکو کو خپل گیلے دا مشال ریڈیو سرا داسی شریک کلا.
وہ جی دل تے پتہ تلاش کی او تلاش کی سے بتا خدمت بیماری کو اس دا تنا اللہ سنیا سو شو دے گردے میں خرابی نہیں میدان میں خراب ہوا او زیڑا ہے ادرے مرض ہو سیوا بس اللہ دے خیر کہ تم رکھی تے دوست گنڈا بن کے گر دم.
خان تحصیل په نورلس سوا سلور سلوی ختم کې د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې زیږیدلې ده او په نورلس سوا سلور شپې ته یم کې یې له پیښور رادیو لومړی سندره خپره شوه او بیا د ټلویزیون د نشریاتو شروع کې دو سره دی اته شپې ته کلن سندرغاړي په نورلس سوا پنځه او یا یم کې په ټلویزیون خپل لومړی سندره ریکارډ کړه او د غرنګې د خپل ځانګړي اواز او انداز په برکت د پښتو موسیقي په مینوالو کې ځان له یو خاص مقام وګټو. خدا نم تو سندر غاړه اوس گیله مند دی چې د بی وسی په دې وخت کې نه خو یې حکومت او نه هم ولسی وګړو خیر خبر واغستو.
الله که چا دې زما پښتنه کړی او د پاکستان پښتنه زه هر وخت کوم د بچپن نه اون څه د 13 سال 15 سال عمر نه بعد پاکستان خدمت کوو. د موږ پاکستان خدمت ته چانو زه اوس مجبور یم چې سم مهرباني خو وکړئ زرا سره غنه دا ای په تمبو کې نه سم په دې پاکستان حکومت کې ما داسې ځوان نو داسې اوسر داسې خان نواب ما نه پاکستان گلوکار زور گلوکار بے خدمت نہ کری دی سر سوچ نہ کری.
زین فنکاران او د فن مینوال وای چې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشتل ګوند په مشرۍ تیر حکومت د فنکارانو د خیر خیګړې په غرض یو شمیر ګامونه پورته کړی ول چې پکې د ضرورتمندو فنکارانو لپاره نقدي مالی مرستې هم شاملې وې. خو په صوبه کې د حکومت د بدلیدو سره دا لړۍ وس درې دلې ده. می افتخار حسین چې په تیر حکومت کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر وو د دغه مرستو په اړه وایي
با فنکارانو نے 200 فنکارانو لگا ما امداد ورکری چون بیزل دم کلچر ڈائریکٹریٹ چکم نے مونگ جوڑ کو او پر ان بیزل دم کلچر ڈائریکٹریٹ دلان دے مونگا تا سا اے ڈی پی کی فنڈ چکم نے نو ملو شو او دا خپل فنڈ او جبان چکم نے ما دا فنکارانو کا گرنم جوڑ کری دی دا دوی سارے چکم پھر مطلب ما جون دو سرم ہلپ کرے دا دی دا بیمارے با ہلپ ما کرے دے دا موجودو حکومت زلے رفتوس کم چیاغا کری سر دیو درولا نہ کلچر ڈپارٹمنٹ آگا فنڈ تا دے نہ فنکارانو سر آگا را بکیش تا دے نہ زمون سچا
کله چې مشال ریډیو د سندرغاړي خان تحصیل ګیله د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا اوسنی حکومت کې د آبادی او خیر ښېګړې صوبایي وزیر شکیل احمد په وړاندې کې خو نو نوموړي وی چې دوی به ډېر زر د خان تحصیل سره رابطه وکړي او مسله به یې هوار کړي.
دا واسم انساني مسله ده او بیا د فنکارانو خو زمونږ د ټول قوم اساسه ده. زه به مورل ته په ټایم ملګرو ته مو مغیب او سلام رابطه وکړي.
د خان تحصیل په وینا چې د خپل فن په برکت یې سپیسی ټکی جمع کړی وی هغه ترې په علاج ولګی دی او اوس د میاشتې دوایانو خرڅ یې 1000 روپۍ جوړیږي خو اوس نه لري چې په خپل سر دا خرڅ پوره کړي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.